اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړای. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا به یو نوښتل شي د غنی نه د شتمن انسان نه. چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتلی مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که ده مال چرک دی. که چرته بڑا انسانان که ده بانی پویشی چه ده مال چرک دی او ده مال خیره دی.
دکتر صاحب تاسو دیری که موضوع تا اشاره وکړه، هغه دا و چه کلا یو چوک فقیر تا یو چه ورکوی کوماکو سرکوی نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهرونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته. ما ورته وویم چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړه، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا، ښه داسې یو مسلمان شخصیت. ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمغه کوم مواسق چې ملګری دغه وي چې تاسو یقین وکړو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کې دی داک شخصل کی کچرته د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته دا وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه ماته راولېګا هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدای د لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمېر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نکړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دا غي بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړای او دا راتین کړای نو هغه مال تور ته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دا وي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک را بلعکس کچیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نه انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی و چې کل الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي د تصفیه چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا شو پرانکای سره هم والا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم په ور کې ور وشول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه چې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیر نه کړي چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور می سلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله را تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دا رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه دی موږ او تاسو داسي په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات او مرستې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر په لاندې کیږي
که چیرته د خپلوان غریبان وي چې وات المال علی حبه ذوی القربه واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته د خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان او د انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکړه داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه شي فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی تر دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هره ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق ده چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېرې اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق یو هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکوي هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه باندې ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې د مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري نو هدف نه چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم د یو مسولیت لري چې او باید او کوي هم دسه زموږ تاسو تاجران او زموږ تاسو بڑا انسانان او هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک خپل کلی کې په خپل قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغه حقوق باید ته اعلان دي نشي او هم دسه مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې او به هر اوسېږي زما په نظر باندې چې چیرته د یو ورځې جوړې چې په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مسابقې باندې او ته هم د لاس نراونی سي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لورې دی د سیاسي لورې کې چیرته موږ د انساني لورې ټچ ور سره ورکو نو دا به لوی مصیبت جوړي د سیاسي لورې چې دغه خپل کار کوي خو علاقه د انساني لورې د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي دغه الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده د مثال په توګه د لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنی ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچیان موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولېږل ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړې ده د محمد د طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ په ځای باندې هلته تقریبا درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مورته موجود ساس بوتان نوې دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چي دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر په کثیر دا وضعیت هم د چپاتې سي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوازلو کسانو شمیر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونسي وضعیت سرقم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چارې د خپل دفترونو چارې سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکې باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله دی الله جل جلاله دې طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دې کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بډای ما اچول چې اې دا غنی بډا دې تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کندې او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو مون پکور روان شي زلزلہ قربان راشي یار باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف نه غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نکپال اوسېږو چې موږ لو رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتمن زموږ تاسو لاس نیوي کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاس نیوي وسی
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرام ده باید دې ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړو وغوښه لګلې و سره په شو سره به کوم غونډیان ته لګلې و او بل ته لګلې و چې موږ را وښسته او کورونه باندې سر دې په ستا او شو برته به خپل کور ته راولاو به د ځای خوشاله و چې الحمدلله خلک سره سره رزق روزي شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوازل انسانان حقوق باید په کولاند نشي ټول باید ورته متوجه وسیګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وایې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده شي زمونږ باندې زمونږ تاسو اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلکې نو مخکې چې موږ تاسو باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهر و نه بسو چې دا همکاري چې موږ دغو سره کوو لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایته وي تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي دی او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي دی او منع کون کړي دی ته الله جل جلاله په دې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي دی ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یعنی قلبا ورسره ودرېږو
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدرمنو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبري وشوې لموږ سره میلمه وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پارزه کې چیاست علم مال او ملګری
ਬੰਗੜੀ ਅਤਰਾ ਬੜੀ ਦੀ د ازادي میلمه د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری ز اسمت ساروان یمو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري رازی چیل محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نو موړی د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولی کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دی ل شغل مسعود څخه می وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې مې په خپل کلی کې تر سره کړې دي انو مکتب کې تشویقم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز تړلم ګردیز په مرکزی لیسه بلهی لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې خبرېښ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حکومت پنځه ته بریالی شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولمو دوار څنګه ولوستې
خبره پتا ده چې د حقوق په عموم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري یو د قضا څنګه ده د قضا او سرمالې څنګه ورته وایي بل مثال د ادارې او مدیریت پرخه ده په عموم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلې بیلې څنګه لري یعنی موږ دوه کاله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستل
انزورګری یا رسامی ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامی خدا سی و چې د هنر سره په ممکن زمامینه له ماشومتوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې چې ما لمړی د شیر سره ول مینم پیدا شوه اول وختو کې مې سه لیکه بیا ورسته هغه د خد خلا سره او د رسامی سره مینم پیدا شوه خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضرور یو مهمه اما بچی کله خط ولیک نو فلار بډیر تشویق ولما چې ماشراته خپل خط لیکل دا خط لیکل دا بیا نو دبم ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مين اورور سره زیات شول او د هنر مې راسته چې مخته پاره روان ک نو دغه مين مې تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی درسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطي چې له مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا بشي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزي کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي ا وی غته ډیر ارزښت ورکې ډیر اهمیت ورکې وی نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوانانو لپاره د یو کورسم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط کولای زکه نو دوی ورسره ډیر مینه لري د خط د کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا ناس تعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډیر خوږي په غنور خطونو باندې لګلګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې تبلوګان یا شی جوړوم نسخ خط او خپل دغه د سالس خط د غډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بل سره تړه لري لکه دغه هنر چې دا مثال څوک شي شعر لیکي چې اتمن لګلګ انزورګرم یو خطا ته میکنه خطونه هم دغه سړي کله چې سره یو خط دکی یا بل خط د کول ورته بدون مشکل نه مدایک وای شي ډیر اسانه باندې را خط تکي خو زه خپل عموم کې نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاطي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطاط شي او کنه بدل او چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطري وي یعنی د خدای ورکړي او که چېرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي نورم خپل ورکول شي زنه خل د سې شي مثال فطري یا د اول نه سې خط لیکي شي او غا وصول لو قادي ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوس ډیر مهم ډیر ضرور ده چې لمیا سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه پورې ورسي. نو نور لارښود مهم ده، بل ځنه خل داسې چې اول نه دوی خط لیکای شي.
خو ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي. څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي؟
بالکل، اوس خو داسې نړۍ ده چې ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده. زه به د خپل شخص درته ووایم چې ما ډېر شیان یعنی دغه د کتابونو نه ووایم یا د ویډیوګانو نه مې زده کړي دي. یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی ده، خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او محنت وکړي انشاءالله کېږي. بالکل، دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي د هغو په هغه باندې شخصیت باندې یا د دوی په هغه علاقې باندې ډېر تغیز کوی شي. خو بیا هم هغه لارښود استاد ډېر مهم ده. یعنی که ته یو خط لیکې شاید تا ته خپلې غلطۍ د معلومې نه شي، کله چې یو استاد ولرې تا تمرین ګوري تا ته غلطۍ اصلاح کوي، نو بیا ته کوي چې خدای نورم ښکلا پیدا کړي.
اوس په تاسو بل هنر ته راشو، انځورګری ته. انځورګری هم ډېر ډولونه لري، مثلا ځینې د اوبو رنگ استعمالوي، ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي، ځینې پنسل استعمالوي، ځینې پورټریټ رسامي کوي، ځینې منظري رسامي کوي. که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل؟
ما رسامي خو داسې دي چې اوس تابع غونډې مثال او ممکن د ډېره یعنې هر څه شي رسم کوم، داسې جزئیات مې ځان تر اوسه ټاکلي نه چې زه د پیو شي کې کار وکم، بس دا ممکن ما علاقه دغه سي. او بل اول چې ما کا شروع کړی د پنسل باندې مې کا شروع کړی، ما پنسل ډېر سمې زیاته کوله. یعنی هر انځورګر کا غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکړي، اخر رسام پرې جوړ شي، نو کدی په دغه شروع د پنسل د کار نه وکړي، ډېر ورته ګټه وکړي. بیا د رنگونو هغه د ترکیب د ګډول دي، ما بیا ساده رنگونو شروع کړه. او اوس چې زه کوم رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې کنه چې هغه کې زه درې رنگونه وکاروم، یو دی اوبو رنگ دا، بل ساده رنگ دا، بل پنسل رنگ دا. یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د درې رنگونو نه ترکیب جوړي.
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي؟
نه، روغنی رنگ مې تر اوسه نه دا کاروله.
کوم یو آسانه درته ښکاري؟
ما په نظر پنسلي رنگ آسانه، ځکه چې هغه کې ته تېروتنه کوي یا غلطي کوي نو پنسل پاک دی ملګری ده. خو اوبو رنگ مې داسې رنگ دی چې هغه کې ته باید زړور اوسېږي، کومه خطا کې بیا پاکېږي نه، جبران بیا نشته. زما په نظر ما ته خپل پنسلي رسامي آسانه ده.
پنسلي رسامي بیا څومره دوام کوي؟ فکر نه کوي چې ژر خرابېږي هم؟
او دا اتیا ضرور ده. مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو، کړه کړه دی وګو رنگ دا کارو غنی رنگونه دي، کا پنسلي رنگونه دي، یو ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه. یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غو بدل مر نه ساتي، ته به دی ور دی ورانګونه. مثال دغه شی باید ونه شي ورته دغه رنگ خرابي، یا شته چوکاټ کوي دی شي سره به څومره پاتره دغه ولري. پنسلي رسامي هم دغه سره په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کوي، یا څوک وتی ورنه وړي، ځکه پنسل رنگ داسې خاصیت لري چې هغه د لاس دی ورغوي سره بیا خط لنګیږي، ورته بیا ښکلا ختمیږي. نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي. نور که دا چوکاټ شي بیا دومره هغه دوام بیا زیات او بل ښکلا هم ډېره زیات، ځکه چې داسې یو کلاسیک غونته موډ لري دغه.
آیا په انځورګرۍ کې مو هم استاد درلود که مو له ځانه پیل کړه او تر اوسه هم له ځان سره کار کوي؟
بلې، زما خو لومړی استاد هغه خپل والد صاحب د پلارجان مې ده چې هغه د ما د خطاطۍ هغه د انځورګرۍ او شاعرۍ استاد ده. بیا چې کله زه ګردیز ته لاړم هلته بیا یو بل استاد عرفان خطاط په نوم و، هغه سره مې داسې کم کار کړی ده. استاد مشل په نوم بل استاد و. نور نو هنر داسې ده چې په تمرین پسې ده، چې ته څومره زیات تمرین کوې هغومره د کار ښکلی کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي چې انځورګر شي څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګري داسې ده چې په زور باندې نه کیږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کیږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کوم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو بیا ته کوای شي چې هغه کل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انزورګر شي هغه د شروع د جزئیات نه وکي، یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان تیر رسم کی هغه کوم جزئیات مهم دي، تبوال پزرو غرسم کې بیا غوښ شو بیا شون شو بیا سترګ شو، کته په دې باندې زیات کار وکړي نو کوش بیا یو بل وخت کولی خو ورغري.
تاسو ول چې مینا لازمه ده، فکر نه کوي چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکي او تکړه شي بیا په خپل مینا ورسره پیدا کیږي؟
بل تر خبره ده خو اصلي چې غول کار شروع کیږي کنه کار یو روحي لري کنه، هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو د کار تر څنګ تر شا مینا وی او علاقه موجوده وي، یعنی کار جبرن تر سره کیږي. لومړی هغه مینا علاقه مهمه ده، بیا نو داسې کیږي چې کنه تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړي هغه سټارټ واخلي شروع وکړي نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انزورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې، دلته خو اوس داسې وکړی چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل هغه څو ورځې مخکې تیر شو. زما هڅم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګ ده اوس لنیکه مرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. کنه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل دوی خاطرات دوی خبرې کیسې ورسره ملګري وي، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دوی مې دوکانونه مې راواخیسته تاریخي شیانو، نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل دوی احساسات مې وکتل نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي او پر خپل کې به انشاءالله دلته ډیر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه وی ګوري او هغه مثال چې دوی سره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې، یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او درېمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره د هنرونو سره آشنا شي، ویپالي او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغله لوی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغله. لازمه یو هغه دا و کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه، بیا مې دوی ته دا ویلو ما څوک چې څه خاطره لري مثال یا کوم نظر لري هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد هغه لیکنې چې ما ولوستې نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو، ځکه دوی دا خبره ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو کنه. یو مثال ما په دغه درګرې کې د جام مینار سم کړی و، د ګردیز بالا حصار و، د بوس کلا و. دوی د دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شان تفریح لوستې وو کنه. د هنر اغېز بیا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره، نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات اورېدله. هغه موږ معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو وس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، بل شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډیر لمه شوم تو مینه وا. دا ځکه چې موږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تر دا خپل پلان هم چې شعر لیکل خو لیکنې غزیاتې کولې، کله به چې هغه شعر لوستل یا به ترنم کې دغه شعر ویل کنه ما باندې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګردم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه. بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستل او د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډیر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډیر ممارسات پکار دی، ډیر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډیر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلی خبره یو مرکه مې اوریدلې و چې دغه شعر خو داسې چې اول ته لیکي دا ایته خپل مال وي کنه، کته خپل کې بیا د ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکل دا ما بار بار اصلاح کوله و ډیر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا ذکر دي کنه چې شعر لوی هنر ده، کته شعر ټولنې ته ورکوي دا مړ چې ټولنې وجبه ورکوي، کته غلط شعر خپروي دا شعر خپروي چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا هنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا یې زفاوالی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت او جفا ده. نو شعر ډیر زیات تمرین ته اړتیا لري. شاعر باید ډیر زیاته مطالعه ولري، ژور احساس، لوی فکر باید یې ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دی په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شیرون الوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس، دغه تجربه، دغه مشاهده سره ته بلدیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی دا او څنګه کافیار دي سره تړلی دي او کوم فکر یې ځای کړی دا او څنګه موسیقي ورکړی دا شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی دا. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې زه ځینې خلک چې شعر ولیکي وایي دا مالی کړی دا، هغه تکرار غونډه خبرې که ته ډیر شاعران مطالعه کوي ته پوهیږي چې دغه زه چې کومه خبره شیر کومه دا مخ ته بل څه شیر کړی دا او دا مسره کیږي. بل څنګه د سړی هغه د شیر چې کومه برخه ده د فکری زاویه چې ده کنه د نورو شعرونو په لوستلو سره دا فرخیږي، دا به ډیر لوړ فکر کوي او شیر یې ورته چې د چا نه متاثر کیږي نه. ځین دا خبره کی کته بل شاعر مطالعه کی اول ولې ته متاثر شنه نه، کته ډیر شاعران مطالعه کی د دوی د مطالعه ته کوشش شي ته یو نوې سب یو نوې لار بیا جوړه کی.
پر رسامی او شاعری او خطاطی سربیر نور څه مصروفیتونه لري؟
بل هل خو زه استاد امام، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم. یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد امام د رزمی لوبو دی استاد امام. بس د غدری کله کیږي چې پاپتونه فارغ شوی ما، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په حیث باندې.
بله، معلمی کوي په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسي یو مکتب جوړ کړی دا، البته د جنو ټولګی دا، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم. اغه د ماګه د مارټ پیسې باندې دا مونږ زمينه تدریسو او اوس هغه کوم ټولګي چې ما پیل کړی دا تر دریم سیم پورې رسیدلې یو. په سپورت کې بیا ځاملي مونږ کار کوو تدریسو، یې نه دا چې یعنی یو کلب خپل لرم حال ته زدا تمرین ورکو ما شاګردانو ته د پیپټ ورکې کې د رسمي لو پرخه کې دې کې دا مونږ په لته نه اجرا کوو.
د سپورت سره مو څنګه جوړ راغلی دا او بیا خصوصا مارشل آرټ یا رسمي سپورت؟
سپورت سره خو زما اړیکه تقریبا زه دیارلس کلونو چې ما لومړی ګردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړی وو، بیا ما هغه تقریبا اوه اته کاله هغه تمرین مخ ته یووړ. په ملي ټیم کې مسابقې وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم د بخی دی هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوو هغه سره څنګه مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، اسی اني دا یو مونږ نه کول شي د کټ کې دا ورته شو کومه په چې کلی تراغلم. بیا دلته ما دا سې فکر وکړ چې دغه د بدن خولا د جیم جوړول دا نه ممکن نه، ځکه چې یو کو مثال امکانات دې اړتیا د ورته سره هغه کې مطلب کې بیا ما دا یو رزمي هغه ورته جوړ کړ د ورزش چالت مثال دوی دغه د رزمي لو په غزه کې چې هغه هر جمعه چې دا منډه وو، ځکه دا ته ما چې هغه د سپورت هغه سودی باندې جواز شوی ده. مخکې به داسې و چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس بل ډل احساس کوو. اوس خو چې سهار وځمه که نه د پاخو عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي. نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه مونږ د سپورټ یا مونږ د منډې اغېزه چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د ټول د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دغه چې یو کورس مهمه بیا خپله انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم. بل به خپله دغه د کلب یو بله برخه کېده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړی وي، یعنی هره شپه زه ځان ته یو څه پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ بیا د ښوونی شروع کېږي بس ماښام پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو انګېزه لرمه که نه چې چا ته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر غشته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د سینور نوولونه، زه خپل کور کې تقریبا شپږ نیم سو کتابونه لرم، یو ورکوټ یو ته کتابونه مې شته، نو بس هغه د کاس پرې بل کار باندې بیا بس. نو ډېر هغه ځان چې مثال که زه ستړی وم فزیکي چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکړم یا بل چېرته چې وګورم که نه، نو بیا بېرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوری، زموش میلمه انزورگر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسی چه دومره دیر کتابونه لری لنور سره هم شریکوی؟
بله بله، ما دغه دندرتون مغه وکړه، ذکر مې وکړه چې ما دغه ځوان دندرتون جوړ کړ، په دې کې ما سلسل ټوکه کتابونه غته یې ونداري تا، بیا مې خپل شاګردانو ته دغه په کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دی چې دوی ته د اونۍ لپاره زه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب رسوم چې دا کتاب مې خپل کتاب ورکړه. بیا د اونۍ په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتابونو د څه شي څه کړي دي، دا شیان کې مهم او څنګه مطالعه کړه. بیا نور هلکان دینه پوښتنه کوي په راتلونکي اونۍ کې بیا د لپاره زه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه، مثال ځینې ناولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم، بیرته تر اخلم بیا په نورو شاګردانو باندې اخلم. داسې د مطالعه او ګرد چاپېر سم ورته جوړ کړی ده.
ځینې خلک تشویش لري چې وایي مطالعه کمه شوې ده، خصوصا د انټرنیټ له کبله یا د نورو مصرفیتونو له کبله یا د اقتصادي ستونزو له کبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او حتی پې خبرې کوي.
بلې که زه دغه هغه باندې وګورم که نه چې دغه د نسل حساب، هغه کسان چې مثال عمرونه یې تر دېرش کلونو پورته دي، هغه خو په داسې زمانه کې ښه شوی چې دلته د مکتبونو هغه ډېره نه وه، یعنی هغه دومره سواد نه لري. هغه کسان چې مثال دغه اوس کوم نسل د پنځه ویشت نه راکته کومه کټګوري چې ده، هغه مثال چې په لوست زده کوی شي یا مکتب ته ځي، نو دوی ماشاءالله ډېر تکړه دي، ښه دي. ځکه یو خو دلته که څه ووایم چې نیټ کمزوری ده، یعنې ډېر خلک نیټ ته لاسرسی نه لري. نو ما خپل کوم دغه چې دي، یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کورس شاګردان ګورم، بچتدي چې زه ګورم، نو دوی مطالعې ته زیات وخت ورکوي.
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي؟
زه خپله خو داسې ده چې دغه کورس کې ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده. ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې، خدای دیو بکی دی استاد نصیر احمد احمد نولم ورته ولوسه دوی ممکن دغه د کیسو د شیرونو دغه د نولونو برخه دی ډیره خوښیږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل
خدای پم
شنو و نو سارو نا دشنو موت کازم زیرو نا کلا بنده نستایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کازم زیرو نا کلا بنده نستایا ما دشنو موت کازم زیرو نا کلا بنده نستایا ما دشنو
مجاڑا مجاڑا مجال زندگی آخر تیرا بشی را بشی مجال زندگی آخر تیرا بشی تمرا می باور دے چریختیا بشی تمرا می باور دے چریختیا بشی مجالا مجالا مجال زندگی آخر تیرا بشی را بشی مجال زندگی آخر تیرا بشی تمرا می باور دے چریختیا بشی
یاتری نئی سرارا ماتی دن نه اسرارا ما دیدن و گوخ گیای را تو ویل چه بیا بشی گیای را تو ویل چه بیا بشی مجالا 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 زلگیا خیر دیرا بشی را بشی مجالا زلگیا خیر دیرا بشی دمرا می باور دے چرختیا بشی دمرا می باور دے چرختیا بشی مجالا 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 زلگیا خیر دیرا بشی را بشی مجالا زلگیا خیر دیرا بشی دمرا می باور دے چرختیا بشی.